حاضر رخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. شنونده های عزیز، قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود در همینجا به پایان رسید. ساعت دوم این برنامه به مسئله نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اقدامات حکومت برای جذب سرمایه های آنها اختصاص یافته است. حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را از صفی الله استانکزی بشنوید. با تعقیب آن ملالای بشیر تازه ترین خبرهای جهان را پیشکش می کند.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی، بلکې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د دارالانشا د رئیس نصرالله ارسلایی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د افغانستان ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري او دا ګنګوسې بې ځایه دي چې ګواکې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو لامل دی.
در مسایل کلان ملي چې د اونجا منافع ملي
دی وی هیڅ وخت داسې فکر م کوئ چې موږ ټول چې د امنیت د نیولو مسؤلیت لرو او دا مو دنده ده چې د ټولو خلکو له مال او ځان دفاع وکړو. ناامنۍ زیاتوو، دا په هیڅ صورت صحیح خبره نه ده. ښاغلی عبدالله وویل ځینې کارونه وخت نیسي، خو د ملي وحدت حکومت مشران د ملي ګټو د دفاع په خاطر یو لاس دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینې کسان او د ملي شورا یو شمېر غړي د ملي وحدت د حکومت مشران تورنوي چې ناامنۍ زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې اړتیا ده څو لومړی په ښاروالیو کې اصلاحات راوستل شي او بیا اساسي قانون پرې تطبیق شي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په نظام کې د خلکو ونډه اخیستل مهم بللی دي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د نوي رئیس جیلاني پوپل د معرفي په مراسمو کې کړي دي. ښاغلي غنی په دې مراسمو کې ډاډ ورکړی چې ټول ولایتونه به دوی ته یو شان وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیایي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت کوي. او د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له کار د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسي جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولی. که څه هم څه وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه موارد پرمختګ نه دی شوی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوروي.
په مصر کې یوې محکمې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه دوو زامنو ته د اداري فساد په یوه قضیه کې د درو کالو د بند سزا اورولې ده. د 2014 کال د مې په میاشت کې مبارک ته درو کالو په بند محکوم شوی و. پر د تور وو چې د ریاست جمهوریت مانی د ودانی په پیسو باندې خپل شخصي ودانی جوړ کړی و. د دوه زامن په همدې قضیه کې هر یو په څلور کال بند محکوم شوی و. مبارک چې پر مصر یې دیش کال وکمنی کړی ده او زامن یې ګمال او اعلی کېدای شي دا سزا تر سره نکړي، ځکه چې مخکې لا د اداري فساد په نورو قضیو کې هم دومره وخت په بند کې تیر کړی دی. په عراق کې له یو زندان نن ګڼ شمېر بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په وینا 40 بندیان د عراق په ختیځ کې د زندان پر ساتونکو زور ورسوي او تښتېدلي دي. د وزارت ویاند ویلي چې شپږ پولیس افسران او 10 بندیان د نشوتو پر مهال وژل شوي دي. برید جنرال سعد مان ویلي په دیالا ایالت کې د خالص په نامه زندان کې د ماتېدو پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بندیانو ترمنځ نشته پیل شوه. کله چې د زندان ساتونکو د پلټنې لپاره ورغلل د زندانیانو لخوا له دوی څخه وسلې واخیستل شوې. مان ویلي په تشتیدلو بندیانو کې ځینې د تروریزم په قضیو کې بندي وو. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي ګذشت وسو. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نورو لوړپوړو چارواکو برخه واخیسته، شاوخوا 14,000 پوځیانو په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي ګذشت وکړ. راټول سویو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه یې د فرانسې، برتانیې او امریکا نومونه واخیستل. ښاغلی پوتین وویل: نن د دې مقدسې کالیزې په لمانځلو سره موږ یو ځل بیا د بریا لویوالی پر نازیزم غوره ګڼو. موږ ویاړو چې زموږ پلرونو او نیکونو بریا وموندله او دغه تور ځواک یې له منځه یووړ. ده د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې د ترشل زیاتو هیوادونو مشران نو برخه اخیستی وه چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم پکې شامل و. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمي چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې. درې مشکوک چاودیدونکي وسیلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په داروین ښار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویلي و چې د یوې بمي چاودنې د پلان شواهد سته چې پر مختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څانګې خبریال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کومانوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه ښار کې چې اکثریت اوسیدونکي یې البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو زیاتې ناتایید سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده های عزیز، بار دیگر شما را من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان به ادامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در یک ساعت دیگر، یعنی تا ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، در مورد نقش افغان های مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اینکه حکومت چه اقداماتی را باید برای جذب سرمایه های آنها روی دست بگیرد بحث می شود. مهمانان ما هستند مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد، حاجی زیرک، رئیس صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل و عبدالله واحدیار، کارشناس مسائل اقتصادی. آقایان زیرک و قوقندی را از طریق تلفن با خود در برنامه می داشته باشیم.
بله، لکه څنګه چې مو وویل، په میلیونونو افغانان له هیواده بهر ووسی، د دوی په منځ کې شایي په لکونو داسې وي چې په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي او د خپل زحمت په نتیجه کې ترلاسه کړي پیسې خپل هیواد ته لیږي. د دوی له لوري لیږل کېدونکي پیسې او تجربې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ اغیز لري. په نورو هیوادونو کې چې اتباع په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي، حکومتونه د دې لپاره چې خپل بهر میشتي وګړي تشویق کړي څو خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي او په تولیدي چارو یې ولګوي، هغوی ته ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا د دې لپاره چې فابریکې جوړ کړي نو وړیا مځکه ورکوي، یا د یوې ټاکلې مودې لپاره مالیه ورته معافوي، او یا هم وړیا برېښنا ورکوي. د افغانستان لپاره بهر میشتي افغانان باید لا زیات اهمیت ولري، ځکه چې افغانستان تر نورو هیوادونو زیات بېوزله دی او بیروزګاری پکې لا ډیره ده. نو د دې لپاره چې دغسې افغانان متشویق کړي وي چې خپل هیواد ته لا زیاتې پانګې انتقال کړي او په خپل هیواد کې په تولیدي چارو ولګوي، څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعد شي، باید څه وشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم کارونه کړي دي او آیا حکومت په دې اړه کومه احصایا او کوم ارقام لري چې له بهر څومره پیسې افغانان خپل هیواد ته انتقالوي او د دوی پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره نقش او رول لري؟ په دې خبرونه کې زموږ ملمانه ستار فروخت تاسو معرفي کړل، ټولو ته هرکلی وایو. دوه ملمانه د ټلیفون لارې لرو او نور په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې څو شېبې وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملمانو څخه په مستقیم ډول ټلیفون وکړي، او یا هم سر لوسه که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1813 شمیرې مشتل لند پیغام یا اس ام اس راولي شي. همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانو لاري هم کولای شي چې خپل نظرونه ولیکي او یا هم پښتنې ولیکي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی چې ورته مننه وایو. د دې پښتنې او خبرې به د خبرونې په ترڅ کې مطرح کړو.
بله شنونده های عزیز، از همین حالا شما می توانید از طریق سیمکارت های افغان بی سیم به شماره 818 نظریات و پیام خود را بنویسید و از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. همچنان از در صفحات فیسبوک رادیو آزادی می توانید نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. بار دیگر به مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم و از آقای مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع فکر میکنم تماس ما با آقای قوقندی تا فعلا برقرار نشده. از باینظر نظری، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان، سوال را مطرح میکنیم که حکومت چی تسهیلات و سهولت های را برای جذب سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج فراهم کرده و یا در آینده در نظر دارد که در این راستا زمینه را مساعد بسازه و تسهیلات فراهم بکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان برنامه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حکومت افغانستان بسیار خوشبین است که یا دوست داره افغانای را که به کشورش کمک کنه. بنابر این اساس ما میخوایم دو موضوع را براتون بیان بکنم. یک، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد سرمایه گذاری. در اقتصاد خانوادگی هر افغان میتونه خودش سر پای خود بیسته، میتونه دوستایی که در خارج دارن، برادر، فامیل یا خویشاوندانشون در خارج هستن، برای اینا همکاری کنن. دولت افغانستان بسیار خوش است که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و زمینه هایی هم برای سرمایه گذاریشون در افغانستان فراهم کرده، که از لحاظ یعنی شرکای سنتی میتونه که آقای قوقندی باشون با ما و شما در تماس شو و صحبت بکنه و همچنان پلان یا پالیسی سازیش هم میتونه که وزارت اقتصاد افغانستان انجام بده برشان، که ما در قسمتی از این میتونیم بگیم که چند نفر برای ملت افغانستان، برای کشور افغانستان ما و به تمام مردم افغانستان میرسه و چه نفعی را داره. یکی این که کسی که میخواد برای یک دوستش در افغانستان پول بفرسته و این حمایت اقتصادی بکنه، یک زمینه خوب برای یک افغانی بیکار ماست که ما حداقل میتونیم در بخش بیکاریمون کاهش بیایه و افزایش در سطح کارمون بیایه. دو، این که نفع از چیگونه به دولت افغانستان میرسه. زمانی که زمینه سازی برای سرمایه گذاری شد، از این دولت مالیه میگیره، میتونه در عواید داخلی یا جی دی پی دولت افغانستان یعنی اثر مثبت خیلی مستقیم داشته باشه، که ما میتونیم عواید کشور را بالا بریم تا خودمون سر پای خود بیستیم و یک کشور اقتصادی شویم.
بله سب.
دوم، در زمین این که اگر خواسته باشن،
بله نظری سب یو پشتانه دام در بله ستاسی خبری او رویو مسئله داره چه آیا دولت ارقام لری احسایی لری چه چمره افغانان لخارج خپل وطن تا پیسی لیشی یا چمره دی دا پیسی؟
خب بیشتر فکر میکنم که به امی به مربوط میشه به کس وزارت تجارت که چون اونها مستقیما با سرمایه گذاری سر و کار دارن و کارشان با سرمایه گذاری است و بخشی را که ما در وزارت اقتصاد افغانستان پیش میبریم است که اهداف ما اهداف پالیسی سازی است و پالیسی میکنه
پالیسی به تاسیس چند جوری زمینه خبر اون اوسی چه څومره پیسې تاسو راځید کله اول خبر چې ارزش خبر اوسی
خب
هغه وخت کې دې چې تاسو پالیسی جوړ کړئ کسرنګ
ما پالیسی اقتصادی پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان ساختیم که تمام معیارهایی که یک کشور نیاز داره او را مد نظر گرفتیم که او روی کار است و هر افغان ما مد نظر گرفتیم که باید به کدام بخش ها یا به کدام مشاغل ها اونا شامل شوند و چه راههایی برای پیشبردی یا راهی بعد از رسیدنش یا بعد از گرفتن اشتغالش چی هست و همچنان زمینه سازی برای رفع نیازمندی های یک جامعه چگونه حاصل میشه که این موضوعات در مجموع در داخل پالیسی اقتصادی افغانستان هست و مستقیما وزارت تجارت صنایع بالا این مسئله در بخش تجارتش کار میکنه سکتورهای دیگریش که مثلا مانند زراعت است مانند صحت است تعلیم و تربیت و غیره سکتورهایی هستند که اونا مستقیما سر و کار با اونا دارن و یک پالیسی را که از طرف وزارت اقتصاد افغانستان ساخته شده باشون در دستشون است مطابق در روشنایی اون میتونن که عمل بکنن. اما در زمینه که چگونه میتونن مثلا نقش افغانای مقیم خارج در زمینه پیشبرد یا انکشاف اقتصاد افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
نظرین سر کستاس اجازه پدی موضوع با روست خبری او کو روست با خبری او کو چه تمره نقش لوبولشی او حکومت باید صورت او که پدی با روست خبری او کو لامده هسی مهاجر یا لخپلو هیوادونو بحر تا تلیلی خلق دیدی رو هیوادونو پی اقتصاد که مهم رول بویوی مثلا مکسیکو په میلیونونو مکسیکویان په متحده ایالاتونو کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې لیږي همداراز د هند پاکستان نیپال فلیپین پاکستان کوم تکرار کړی پاکستان د دغو هیوادونو او همداراز د افغانستان په خلیجی هیوادونو عربي هیوادونو کې کار کوي او خپل هیوادونو ته په میلیونونو ډالر لیږي د تاجکستان څه باندې یو میلیون وګړي په روسیې کې کار کوي خپل هیواد ته پیسې لیږي او د تاجکستان خو وایي چې په اقتصاد کې ډیر مهم رول لري دا بهر میشته نو د افغانستان په اقتصاد کې هم خامخا داخلك باچې ډېر رول ولري لیکن حکومت تر اوسه پرې دی دوی د جذبولو لپاره دی دوی د سرمایه چې افغانستان ته رالیږي څومره اهمیت ورکړی دی که اهمیت ورکړی نو آیا دوی ته داسې پروژې جوړې کړي دي چې دوی پکې پانګونه وکړي مثلا په صنعتي پارکونو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي برق په ورکولو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي او کنه ښاغلی عبدالله واحد یار تاسو په دې اړه که معلومات لري آیا حکومت په دې برخه کې تر اوسه کوم کار کړی دی او بل تاسو په خپل هم د دوی ونډه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه بولي او کنه
یو ځل بیا سلامونه ونې کې هیلې افغانستان یو داسې هیواد ده چې تقریبا شپږ درس فیصد خلک یې د خط فقر نه لاندې ژوند کوي یو فقیر هیواد ده کوم شی چې تاسو د پیسو انتقال یا د پیسو لیږدول یا کومک کول یا خپلو کورونو ته پیسې راستول چې دې ته ریمیټنس ویل کیږي دا افغانستان تر اوسه پورې په همدې شو باندې ولاړ ده یعنی که پیسې افغانستان تر اوسه پورې خپل چون طبیعي منابع هم لري نور کوم شیان چې دي دغه نه تر اوسه پورې استفاده نه ده سوي طبیعي منابع خاصه توګه سره نو په ښکاره ډول سره دې ته کومکونه کاغه د مملکت په ساتي کړي او فامیل په ساتي کړي او کور په ساتي کړي او تجار په ساتي دا د بهر ناراضي یقینا د شک نه پرته د افغانستان په اقتصادی رشد کې د افغانستان جی ڈی پی لدی سره ډیر لوړی کی، یعنی کچيري مقایسه کو د 2001 کال چې افغانستان ته څومره پیسې راغله لې د جی ڈی پی د افغانستان لاسو کې و، چې تر اوسه پورې لا کېدای سي د چین وس نوې نوې د چین جی ڈی پی لاسو ته ځان نږدې کړی وي. متاسفانه چې اوس د افغانستان جی ڈی پی په منفی یو کې قرار لري. دا طبیعي خبر ده ټول د خارجي کومکونو نتیجه وه چې د افغانستان ناخالص تولیدات یا آمد دولت ته دومره په دومره سطح باندې لوړ شول. تر کومه حده چې زه د تجارانو سره په رابطه کې هم تجاران سره مو لیدلی دي، د افغانستان کړنې چې ګورو تر ډیره حده تجاران خوښ نه ښکاري، یعنی په دې معنا کوم تجاران چې تر اوسه پورې دلته راغلي سرمایه گذاري کړې یا ورته امنیتي خطرات موجود وي یا د دولت لخوا ور باندې ټیکس یا مالیه زیاته سوې ده یا دولت چې کوم قراردادونه کوي په مجموع کې دغه قراردادونه هغه اموال دوی دغه کمپنۍ سره قراردادونه کوي چې هغه بهرني اموال را واردوي، نو دا په مستقیمه توګه سره د افغانستان تجاران ډیر ناراضه کوي او دې ته دوی اړباسي چې افغانستان کې سرمایه گذاري ونه کی، ځکه د دولت شکنجه کول یا په کاغذي کارونو کې یا د مالی په لوړولو کې د تجاران ډیر ضروریږي. یو هم دا مشکل چې دوی ورسره اوس مخامخ ده هغه دا ده چې د کومه وازه چې د بهرني تجارانو سره مثلا د هندي تجاران چې دلته تجارت کوي یا امریکایي تجاران چې دلته کمپنیانې راځي تجارت کوي افغانانو هغوی ته په یو سترګه کتل کیږي، یا مثلا چې کوم داسې کوم کار چې د یو افغاني تجار له وسه پورای او په مقابل کې بل بهرنی تجار دا کار کوي داسې ورته ویل کیږي په دې نه باندې چې د دواړو یو شای ده یا قرارداد مو یو رقم ده یا داسې ده، دې ته افغانانو ته یو خاصه ترجیح نه ورکول کیږي چې وایي چې مونږ تاسو ته پرایورټي درکو یا ترجیح درکو په دې کار کې ځکه چې تاسو ګټه بیرته د افغانانو جب ته ځي. دغه موضوع کې تجاران ناراض ښکاری سربیره په دې اوس هم صنعتي پارکونو کې ډیرو تجارانو په بیسار توګه سرمایه گذاري کړې ده چې مشهور تجاران اوس هم په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري ته دوام ورکوي، خو دولت دا بل کوم شاید چې تاسو مخکې سروان سي پښتنه وکړه زه فکر نه کوم که تاسو ته د دې پښتنه دقیق جواب څوک درکې چې افغانستان ته د خارج نه په څومره کچه باندې پیسې راځي په څومره اندازه پیسې راځي، که دا پیسې ځینې د حواله د حوالې په شکل راځي چې دا یو قانوني لار نه ده چې نسی کوي نه وزارت تجارت کوي سي نه وزارت مالیه کوي سي، دا چې دا اندازه کې چې اوس څومره پیسې افغانستان ته راځي څومره ځي دوی هغه پیسې یا هغه کومکونه کالکولیټ یا حساب وايي سي کوم چې د بانک لارې کوم چې د مشخصو تجارانو او د ډونرانو لخوا د مملکت ته راځي دا کوي سي چې تاسو ته یو ارقام درکړي،
لیکن فرض کړئ دومره حواله هم په فکر کوم چې یو تقریبي حساب ممکن دولت ولري یا واخیستل شي له صرافانو هم سره هم خبري کولای شي، خصوصا کله چې مالیه له یوغي غواړي مالیه هم په دې اساس اخلي عاید لمبي طریقه ده یوغي، نو د مالیه د ټولولو لپاره هم کېدای شي چې دوی کوم تقریبی ارقام ولري. پر حال ډیر مننه وحید یار سل بیا هم تاسو ته نوبت
درکو، یعنی په تقریبی شکل
بله سردار ارغستانی تاسو مخنی خبره تایید کړه، دی وی په فیسبوک کې لیکلی و په بهر کې د افغاني پنګوالو د جذبولو لپاره تر ټولو مهمه مسأله د پنګوالو د امنیت او مسؤلیت مسأله ده او همدارنګ د پنګوالو لپاره هر اړخیز آسان شرایط برابرول دي او بل دا چې د بیمې نه موجودیت هم په هیواد کې د پنګونې مخه نیسي. یو بل اوریدونکي مریم مصور پردیس لیکلی دي چې د دوه پیغامونه لیکلی دي، یو پیغام دی افغانیو د چلش په ارتباط چې د زموږ د لومړی د باست لومړی موضوع سره ارتباط درلود او بل موضوع دی لوسنی موضوع سره ارتباط لري، دا وای چې افغانان هغه وخت خپل هیواد ته پیسې استوي چې دوی ډاډه وي چې پیسې نه ضایع کیږي. دا وای چې اوس هم ډیر افغانان شته چې د خپلوانو لپاره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو پیسې استوي.
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تشکر. ساعت 4:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 5 عصر ادامه دارد. شماره های تماس به برنامه هست 0708-122-755 و 0799-20-35-40. می توانید به این شماره ها به تماس شده نظریات و سوالات خود را مطابق موضوع برنامه مطرح کنید. پس از یک وقفه کوتاه تماس های شنونده های ما را پاسخ می دهیم.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسی اوس زموږ اخلا آزادی رادیو اوری. اوس د شاهزاده سرای د زیرک صرافی رئیس حاجی زیرک هم د تلیفون لالا لري را سره د دوی ته مرکلی وایو. دغه راست په دې خبرونه کې زموږ نور میلمانه دي د اقتصاد وزارت وین شاغلی بای نظر نظری او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار. همدارس هڅه کوو چې د سوداګرۍ وزارت لوین مسافر کو قندی سره هم چې وعده یې کړی د تماس ونیسو. په څو شیبو کې به د دوی تلیفون هم روخ شي. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه لري، دا شیبه تلیفون را وکړي.
بله شنونده عزیز سلام، بفرمایین، رادیو آزادی هست.
السلام علیکم او تو حبیبی هم کندهار
څخه خبرې کوم. مهرباني کوئ صاحب،
مهرباني کوئ صاحب، موږ کار دی خلاص کی دا د خپلې خبرې دی یا جنت کار نه شروع دی د انتخاب دار کاندې دا قانون ولا دا کاندې پر ټول کاخانو موږ څو بد وکړو چې موږ راو د خارج ضرورتونه پنګونه وکړه دلته په ملګرو د لرونه پیسې خرڅاو ته خلکو کاخانې جوړ کړې دلته په پیسو کاخانې دي نو دا چې د خوراکي څنګه د دې څه څه کاخانې جوړ شي موږ اوس باک نه لري په شوارو سیاست ساتل وخت دی هغه کار کار مو چې تاسو ساتل دي څنګه کار وکړي هغه کار چې پورته نه شو تاسو ساتل چې د کاو د ګور ساته یا نه ساتل کېږي چې لږ ساته راځي نو دا راکم په دې راکم کاخانې
بل څه دا خو د برخ مسله تاسو یادوي دا خو تر ډیره حد پرې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ماډل لري چې نه پریږدي چې لکه جکی برښنا راسي او ډیر وری هغه مزه ملوزول دي پریکړي دي نو حکومت له خوا کوم خند تاسو ته په همدغه صنعتي پارکي
بله تشکر آقای حبیبی. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. شنونده عزیز سلام، بفرمایید.
مهربانی کوی حبیبی صاحب، خبری وکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله واسه هم شما بودین هستم از سمنگان. برای شما و برای میمانه مطرم اطلاعات خدا ترتیب میکنم. نظر مده ای باره ای است اگر ما هرچقدر سر مسئله اقتصاد بچرخیم بس بکنیم وقتی که زمینه به ای برابر نباشه، حکومت امیقدر توانمندی نداشته باشه، بیامیتی باشه، چقدر مسئله خواهد بود؟ وقتی که امنیت نباشه، اصول نباشه، امکانات نباشه، دولت هم با یک تینکدن وزیر یک سال هم تیر میکنن، چقدر امکانات باشه که ما طرف اقتصاد متوجه شد.
سلامت باشه. یه بل ارجون که مخلوبی هم ملمانو تورزو. مهربانی آزادی رادیو. مهرباني کوي صاحب. لکم زیاده خبری کوي؟
کندهار ولایت نه خبری.
مهرباني. بله پښتنه یا نظر خیر ډیره زیاته مننه له تاسو نه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي؟ دریم اوریدونکی مو پر شي بیا به میلمنو ته ورشو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي له رادیو مو یو څل لري شی و خبري وکي.
اول مې بانو ته د تاسو سره ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ. متاسفانه رادیو نه ګل کوي. یا رادیو ګل کوي یا تاسو له رادیو لري شی چې د رادیو اواز مو هم راځي.
خبره باندې شاید چې دا خوب فرمان صدر کړه محترم رئیس جمهور خدا وکړه.
مننه سلامت اوسې. اوریدونکو چې رادیو نکی ګل یا رادیو لری نشینو او رادیو اواز راشه موږ مجبوری شو چې ټلیفون قطع کړو. لټول ملمنو اوریدونکو اوس مننه کوو چې څو شیبې دې ټلیفون نکوي ورسته به بیا نوبت ورکو. لشاغلی حاجی زیرک څخه چې د شاهزاده سرای د زیرک سره رئیس دی له دوی څخه مننه چې د ټلیفون لاله حاضر شوی دی. زیرک صاحب مخکې په دې باندې بحث کړو چې افغانستان ته بهر میشتي افغانان څومره پیسې انتقالوي. زموږ د ملما شغله واحد یار نظر دا و چې ډیری پیسې د حوالو له طریقه افغانستان ته راځي او احصایه نشته. کوم ارقام چاته نه دي معلوم. حکومت هم نه پوهیږي چې څومره پیسې به انتقالیږي. د صرافیو له لارې ستاسو اټکل سره چې څومره خلک له بهره له عربي هیوادونو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته پیسې انتقالوي؟
د لوی او مهربانه خدای په نامه لومړی تاسو جناب سروان صاحب د تاسو همکار او د ازادي راډیو ټولو محترمو او د نقطه د نړۍ کوم خپل احترامونه او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
باید ارز کړم چې د صرافی بازار څخه ډیر افغانان چې پیسې د خارج را انتقالوي هغه هم د یوازنی لار او ارزګیترینه او اسانترینه لار دغه د صرافی مارکیټ دی چې کابل د فرشاز د مارکیټ راځي او د دغه طریقې ټول افغانستان ته رسیدي. دا اسانترینه لار ده. کزو وایم چې د دې مقدار او اندازه به څومره وي دا د چیک نه ده معلومه. ولی په زیاته پیمانه په یوه چې د خارج څخه افغان میسته افغانان چې په خارج کې اوسېږي کار کوي فعالیت کوي یا د تحصیل لپاره دی او یا په نورو مطلبونو هدفونو لپاره تللی وي او د خپل فاضلونو په پیسې راځي. هغه هم لري راځي کابل ته د فرش از مارکیټ ده د اوروسه زموږ د مارکیټ د لارې څخه د افغانستان ټول ولایتونو ته څه فائدې لري ټول کیږي. د دې اسانوالي په دې کې دی کله یو بل لارې چې د هغه د سویفت بانک لارې ده هغه ډیر کمیشنونه د نه اخلي موږ طرفان چې موږ وايي اسانترینه او مرجعتین لارې ده ده چې پیسې هلته په خارج کې موږ دفترونو ته ورکړي ډیر ژره موږ د دې اشخاصو افراد کو په ډیر کم کمیشن باندې بنا د کیک شمیره زه یاد ولای نه کوم. ولی اسانترینه لار ده د ټول افغانان لپاره ولی دا مقدار زیات دی بل خصوص هغه وخت چې اخترونه روژې رخصتي او یا خاص مراسم دغه فامیلونو تر مابین دي هغه وخت چې پیسو اندازه او کچه زیات.
بل زیرک صاحب آیا د امن شي ویلای چې د دې پیسو اندازه د لسګونو میلیونو په ډالرو په اندازه ده د سلګونو میلیون ډالرو په اندازه ده د دې لپاره چې پوه شو چې امدا پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره ارزښت لري؟
بلو جناب سروان صاحب د افغانستان په اقتصاد په تکوین کې مثبت تاثیر لري نه په منفوالي کې. هغه پیسې چې د افغانستان څخه وځي خارج ته دي هغه منفي تاثیر زموږ پر مارکیټ زموږ پر اقتصاد کوي. کومې پیسې چې افغانستان ته راځي هغه هم ولوکا پاتې پیسې وي او کنا پاتې په دواړو حالتونو کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د خلکو د ژوند د تقویې او د لوړوالي کې مثبت رول لري. دا پیسې چې اوس پیلن راځي د افغانانو له خوا څخه د افغانانو کورنۍ ته دا د اقتصاد پر تقویې کې مثبت تاثیر لري ولی مقدار به
بله. با تشکر از شما آجی صاحب زیرک. شما پیشتر
بله، با معذرت پیشتر شما آجسته زیرک گفتین که بسیاری افغانها که در خارج زندگی میکنند در کشورهای مختلف از طریق صرافی ها پول را حواله میکنند و به اقارب و نزدیکانشان به افغانستان انتقال میتن و میفرستند. آیا از طریق صرافی ها، از طریق سرای شهزاده پول از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان هم انتقال داده میشه؟
بله، چند وقت قبل پولی که خارج می رفتن اونا به افغانستان بانک یک قانون سر ما وضع کردن که باید این پول تمامشان در افغانستان بانک رجیستر شوند. ما در افغانستان از افغانستان بانک جواز پولی خدمات پولی را گرفتیم. بناهن هر پولی که اوالا می کنیم به خارج از کشور به افغانستان بانک منظمن گزارش می دیم. این پول از طریق به نام چیتی یاد می شود که برای تجارت و بزنس می روند، ولی زیادتر پول از طریق او افغان هایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می نماید از اون طرف افغانستان وارد می شود. او پولی هستن که تمامشان زحمت های او افغان هستن که در اونجا به دست می رن و فامیل های خود روان می کنند. بناهن پول از داخل افغانستان برای بزنس و تجارت به خارج می روند و از او طرف او افغان ها پول روان می کنند که اونها در خارج کار فعالیت می نمایند و فامیل های خود روان می کنند.
بله، مقدار پولی که انتقال میشه به بیرون از افغانستان بیشتر است یا پولی که از خارج به افغانستان انتقال داده می شود؟
جناب محترم تفاوت می کند. پولی که از افغانستان می روند به ذریعه تیکی او پولی هستن که مقدارش واضح گفت است که زیادتر هستن و پول برای بزنس، تجارت، وارد کردن مواد خوراکی و ارتزاقی، وارد کردن وسایط اراده جات به این مرحله عملو نکرد، به این خاطر میرون واضح گفت است این پول زیادتر هستن. او پولی که کار و زحمت افغان ها که در خارج وردن و دست میرن با فامیل های خود روان میگون اون مقدار کمتر.
بله، با تشکر از شما آجی صاحب زیرک، مسئول صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل بود.
بله زیرک صاحب با دی تلفون لاری را سره یو، خو متاسفانه شاغله قوقندی لوادی سره سره وس حاضر نه دی چې په بحث کې ګډونو کې اوس تلفون ته هم جواب نه وای. خو خیر د اقتصاد وزارت وایان شاغله با نظر نظری لرو هم دارس. شاغله عبدالله واحدیار د اقتصادي چارو کارپو هم تشریف لري. تاسو اوریدون کو ته به څو شیبه وروسته نوبت درکو او هم دارس بس تاسو پیغامونه چې د فیسبوک پانو لاری او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو تلس شمیری لاری مرسته ولیدی دا به حمله ملمنو سره شریک کو. واحد یار سپ تاسی دی شاغل زیرک خبری واری دی چه وی آغا پیسی چه افغانان لبهر خپل هیواد تر لیجی آغا پسلگونو میلیونو ترسیجی نه پلسگونو میلیونو، یعنی دی مالی میجی چه اندازه زیاده ده. دی دی لپارا چه لدوغو پیسو چخه سم استفاده وشي یو اندازه پیسې هغه دي چې ځینې خپل کورنۍ ته رالیږي چې کورنۍ گزاره پیو کې امرار معاش پیو کې هغه به نه حسابه و، لیکن یو شمېر داسې پیسې هم شته چې هغه تر دې زیاتې دي. یو شمېر خصوصا په دې جنوبي ولایتونو لکه یا جنوب ختیځو ولایتونو لکه خوست او پکتیا او پکتیکا کې ډېر خلک راشي خپل وطن ته نو لوی کلاوې پی جوړې کړي. کله هم صحیح ده یو څو کسو ته موقتا کار پیدا کړي، لیکن که په دې پیسو باندې یو تولیدي کار وشي، یو فابریکه جوړ شي، نو نه یوازې د همدغه سړي ته چې دا کار کړی دی ده ته به عاید په لاس ورکړي، بلکې یو څو کسو نورو ته به هم روزګار برابر شي، هغوی به پکې کار کوي. د دې لپاره چې دا خلک دې کارو ته تشویق شي باید لارښوونه ورته وشي. په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې مثلا پاکستان کې دغسې ادارې ورته جوړې شوې دي چې همدغه خلک تشویقوي، لارښوونه ورته کوي، پروګرامونه ورته ښیي، حتی مجلې او اخبارونه ورته لري چې که تاسو فلانۍ فابریکه جوړه کړي حکومت دغه مرسته درکوي، دا امتیاز درکوي، په دې کې به دومره ګټه وي. نو د موږ په وطن کې فکر کوم چې دا شیان نشته چې هم دا خلک تشویق شي چې همداسې کارونه وکړي او هم لارښوونه ورته وکړي چې په څه شکل سره دوی فابریکه جوړولی شي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا خلک تشویق شي او لارښوونه ورته وشي؟ دا کار کوم وزارت، کوم د دولت کوم اداره کولی شي؟
پاول ہے کہ خو سروان صاحب دا ڈیرا یعنی ڈیرا جالب خدا دا چی تروس پوری دولت بدین دی توانے دلی چی کم مملکت پیسی راجی یا وزی یا لدی جن وزی خارج تا نور ہوادونو تا دا معلوم کی یعنی دا ڈیر دی تاسف جائے دا یعنی حتی نور ہوادونو تا بالخصوص اروپائی یا آسیائی وادونو تا چی یو روپیم دی آغا پغا ٹکا چا باندی آغا بغا کی گی فلتر کی گی کتل کی گی چی سمر دا دا ورستانا اقدام دی افغانستان بانک دا دی ٹیٹیانو پاکلا دا و چی دوی کوشش کاو چی دا غا پیسی زان تا معلومی کی امتاسفانا بیام پا دقیق توگا و نتوانی دل اصلی مهم ٹکای دادا چی هر اقدام چې کیږي پیغه کې د دولت لاس وي کاغه پوړو کې ساتي د کلی په ساتي د ولسوالۍ په ساتي یا د ولایت په ساتي پیغه کې د دولت شتون یا پیغه کې د دولت ونده په سلو کې سل فیصده د یعنی د باید وي دولت چې دغستا آمد یا ستا تجاران چې دلته راغلي دوی ته متاسفانه نه دی توانېدلی نو خو ډیر پلا به په دولت هم نه اچو که څه هم دولت تر په خپلو هغه کې کوښښونه کړي دي متاسفانه چې بیا هم نه دی توانېدلی ډیرې پیسې چې د عربو نه راځي د ما په اند کو څومره چې د ما معلومات دي ډیره پیسه چې راځي هغه ولایتونه لکه مخکې چې تاسو ذکر کړل خوست پکتیا پکتیکا ډیره پیسه دغو مناطقو ته د عربو نه حواله کیږي د کومو صرافانو سره چې ما رابطه کړې یا ارقام یا معلومات مې اخیستي اکثره پیسې د عربو نه راځي که څه هم د پخوا د اروپا نه زیاتې راتلې خو اوس د صرافانو په وینا هغه دا ده چې د عربو نه زیاتې پیسې راځي متاسفانه چې دغه پیسې په داسې شیانو لګول کیږي چې هغه باید ونه لګول شي کاشکې تاسو سره اوس دلته د ایسا د ادارې یو څوک وایي چې په دې اړه یې معلومات ورکړی وایي چې دوی څنګه دوی دې دپاره کومې برنامې لري یا کومې لارې چارې لري چې دا خلک تشویق کړي ځکه اکثره خلک چې دا پیسه راځي اطرافو ته دا خو د دیجی خلک داسې دي ړانده مثال لري دوی نه پوهیږي چې دغه پیسه په کونج کې بنده کړي که چیرې تولیداتو ته واچي نو د دولت سره مواجه کیږي مالیه ده کاغذونه دي اسناد ده وزارت مالیه ده وزارت تجارت ده دیجی که دوی کاغذونه دوی تخلاص اول ده
بله آقای وحیدیار بله آقای وحیدیار پس در این صورت چگونه می شود از سوی حکومت همین افغان هایی که از خارج پول می فرستند به افغانستان درست رهنمایی شوند تا پول را که ارسال می کنند در افغانستان یا با خود میارند به داخل افغانستان در به طور درست مصرف کنند در پروژه های عامل منفعه و در از مدت او را به مصرف برسانند
د خلاره دا ده چې چون دا خلک اکثره د اطرافو ته دا پیسې یا مرکز ته ډیره پیسې اطرافو ته وزي ولایتونو ته نن سبا وزي ښه خبر دا ده چې د وزارت معینت جوانان چې دا مسولیت لري او وزارت زراعت سره په هماهنګۍ اکثره جنوبي ولایتونه دښتې دي ځمکې دي ټولې دا همداسې پاتې دي که چیرې همداسې شاړې پاتې دي که چیرې د وزارت دولت په مجموع کې او په خاصه توګه وزارت زراعت او د نورو سکتورونو سره په همکارۍ وکولای سي چې د خلک کوته د غزمکې د دشتې ور اجاره کې ورته چې تر څو په دې دشتو کې دوی کرهنې ته واده ورکړي یا وکولای سي چې مثلا هغه د مملکت هغه د اولیه موادو هغه تولید چې کوم ده هغه کم د کمه پوره کړي او یا په دې شکل باندې د دوی دا پیسې په داسې ځای کې ولګیږي چې په اوږد مهال کې دوی ته یو ګټه ورسوي که چیرې دوی دا پیسې په کورو په هغه هم دسی یو کور چې دی وبول ارنی معلومه کوڅه په خرابيږي نور جامعیت د مشکل سبب ګرځي کومه فائدہ نه لري. ښه خبر بدوي چې دوی په دغه سیولار کو
بله وحیدیار صاحب پیشتر یک شنونده ما از ولایت قندهار آقای حبیبی در تماس تلفنی که به برنامه تماس گرفته بود گفت فابریکه در ولایت قندهار اعمار شده اما با مشکل بی‌برقی روبرو هست. به نظر شما اگر همچو مشکلات وجود داشته باشه این مسئله چقدر میتونه سبب دلسردی افراد برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان شود؟
د بیبرقی د قندار ولایت مسله ز صنعت استثنایی بولم زکه چالته هغه منطقه برق لري متاسفانه چې د مخالفینو لاسه دوی غجی ته برق په پوره شکل سره نسی رسوي. هغه مناطق داس یو استثنایی مشکل لري. دا رښتیا هم د تجارانو لپاره یعنی دا ډیر د تجار لپاره یو خپ پیغام نه ده چې فابریکه د سقوط په حالت کې وي. تاسو په یګی چې دغه ټول سرمایه همغه وی چالتې بند کړی وي نو کچیر دی او چا سرمایه لچانه واخلې نو دغه په واقعیت سره هغه ته ډیر یعنی خانه بری کی خانه دا ورته واقعا دغه دلچسپي کمیږي. دغه مشکل په مرکز کې د برخونو څو مده وړاندې چې برخونه قطع شوی او فابریکی حتی د سقوط سره مخامخ سولې ډیره هغه فابریکی چې وړې فابریکی وي یعنی په متوسط شکل سره خپل تولیدات کول نو هغه ډیره بند سولې دي نه برقې دي به برقې لوځي ځکه کچیر جنریټر مصارف غوی په دی واچی نو د کوم شایت دوی تولیدوي دغه قیمت دوچند کیږي په بازار کې د پاکستان او د ایران شای بیا ترغن ډیر ارزان ده نو نشي کوي چې غیر سره په بازار کې مقابله وکي. یعنی دا یو ډیر مهم فاکتور ده برق یو غټ چالش ده د تجارانو لپاره. دولت کوي چې په دې اړه باندې د تجارانو سره د مثلا کوای شي چې دولت دوی سره د سولرونو یا مثلا هغه یو الټیمټ اپشن په توګه باندې یا یو 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 د سه لار چې مثلا دوی ملاری یا مثلا کوای شي چې په د سه استراری حالات کې د غیر استفاده او کې مثلا ډیر فابریکې د چکوای سي د سولر په برق باندې هغه خپل کار په مخ یوسي کوای سي دولت دوی سره د همکاري وکړي چې کچیر تاسو مثلا په استراری حالات کې مخامخ کیږي نو له دغه امکاناتو استفاده کوي چې مصرف یې کم ده او احتیاجیم زیات نه لري.
بله اما د کندهار اوسیدونکو هم چې له صنعتي پارک کې ټلیفون کړی ویلي چې په ټیلو باندې یا جنریټر باندې د برق کېدای شي چې احیا شي. زلمی سالار لیکلی دی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه حکومت باید پانګوالو ته د پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي. باید برښنا امنیت او صنعتي پارکونه د پانګوالو د ضرورت په اندازه برابر کړي. په هیڅ وخت کې د حکومت د کنټرول او همکارۍ بغیر پانګوال نه دي توانېدلی چې هغه سی فعالیت وکړي څنګه چې شای. او بل زموږ هیواد د پاره د پیسو لوړ ارزښت ځکه شری چې د هیواد زموږ هیواد یو مصرفي هیواد دی نه یو تولیدي هیواد. دا دومره برخه زموږ د خبرونې لومړي سات سره ارتباط درلود.
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تا این دم تشکر. ساعت 4:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی را که در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم دنبال میکنید. حالا سوالی را از آقای بای نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد مطرح میکنیم. آقای نظری آیا از سوی حکومت برنامه تشویقی برنامه معلومات دهی یا مشوره دهی به افغانهایی که از خارج پول انتقال میدهند یا پول ارسال میکنند به افغانستان وجود دارد تا چگونه سرمایه هایشان را به مصرف برسانند و چگونه از پولشان را سرمایه گذاری کنند در افغانستان؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز میمون برنامه. بله ها در این قسمت میشد که وزارت تجارت صنایع آقای قوقندی میشد بهتر معلومات میده چون مسئله اصلی سرمایه گذاری در افغانستان است و در قسمت میتون گفت که دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در افغانستان و افغانانی که مقیم خارج هستند و علاقمند هستند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند اینا معلوماتی یا زمینه هایی را به خاطر حمایت از اونها
مد نظر گرفته که دارن، که از جمله میتونیم پارک های سنتی را بگیم که با یک قیمت خیلی ناچیز برشان خدمتشان داده میشه، زمینه های برای فابریکاتشان میتونن چی کنن، یعنی در نظر گرفتن که اونا اگر خواسته باشن روی یکی از بخش ها سرمایه گذاری بکنن، دولت حمایتشان بکنه، حتی همکاریشان بکنه دولت. این زمینه را دولت برای تشویق سرمایه گذاران افغان که مقیم خارج استان به افغانستان علاقه مند هستند داره و روی دست هم داره و داره کارم میکنه بالاشان.
بله دیر زیاده من نظری سر بله کم خبری
اما
ادامه ورکی کم خبری پاتوی.
بله بفرمایید آقای نظری.
در زمینه میتوان گفت که کسانی که علاقه‌مند هستند در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری بکنند، اینها اداره هست به نام هایسا میتونن خود را ثبت رجیستر بکنند و از طریق سکتور تجارت ما در زمینه‌های مختلف میتونن سرمایه گذاری بکنند که وزارت مالیه او یک بخش اساسی را که او اما قانون عایدات ببخشید قانون مالیات بر عایدات است در اون زمینه آگاهی بشون میده که مطابق قوانین نافذه کشور در زمینه سرمایه گذاری به افغانستان برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن تشویقی مد نظر گرفته شد.
بله دیر زیاده من آجی صاحب زیرک دا ویلشه چه افغانان چه پا بحر کدی لکمو هوادونو زیاده پیسی افغانستان تا انتقالوی بله
زیادتر افغانان به متحده اماراتو که سعودی عربستان داغه تخلص تا کانادا جرمنی لندن او دا اروپا پا زیادت برخه او امریکا که دیگه زیادت پیسه چه افغانان ملک تبیر تر علیجی خبرو فامیلون تا کورمی تا حالا دا سعودی عربستان او دا متحده امارات تخلیر مخی جناگ واحدیار تر چه وزارت تجارت تخلی خبری که ولی دسته هم د یو څلور مېل چې ولې چې د افغانانو دغه پیسې مقدار پیسې چې راځي کسب ده د آبادی او د وزارت په برخه کې مصرف دي او خبره ده دا انفرادي شکل لري زموږ دولت د دې توانایي نه لري چې دغه د انتقال د پیسو پروسه منظمه کړي. اول کوم افغانان چې خارج ته تللي هغه ټول په خپلو شخصي مناسباتو شخصي پیسو او په شخصي مصارف تللي دي. زموږ د وطن د افغانستان د کار او امور اجتماعي وزارت د دې توانایي او کفایت نه درلودی چې په منظم ډول د یو خارجي مملکت سره قرارداد وکړي، افغانان د یو قرارداد د مخې هغه ملک ته ولیږي چې هلته کار وکړي. د هغو به اندازه معلومه وایي، تعداد به هم معلومه وایي، کومې پیسې ترې ټول رجستر او منظم یې وایي. بناءً طول افغانان په متفرقه ډول باندې او په غیر منظم شکل باندې د قاچاقبرۍ د لارې څخه ډېر کمې د تحصیل او یا د هغه پوهنتونونو له لارې د وسیم دي زیاتره یې په دغه بل شکل باندې کړي خارج د مملکته. بناءً د دوی مقدار د پیسو چې راځي افغانستان ته هم دا منظم شکل نه لري، نه د چا سره رجستر شوي دي، نه چا سره معلومات ده. تنها د صرافیو د لارې څخه رارسېږي او د صرافیو د لارې څخه بېرته دا تقسیمېږي. بناءً دغه افغانان یې
صحه ده ول مصرفي سره کوم چې دوی زړه غواړي. بله اجي صاحب زیرک، اصلا خبرم دا و اصلا خبرم دا و چې چیرته دوی لپاره یو اداره وای چې لارښوونه کولای یا آنلاین دی انټرنیټ لاري کولای یا کوم مجله ورته درلودلې چې مثلا تاسو خوست راځینو په خوست کې دا امکانات شته، دغه فرصتونه شته په دې دغه زمینو کې تاسو سرمایه گذاری وکړي، په هرات کې په دې زمينه کې زمينه شته چې تاسو سرمایه گذاری وکړي نو کار وکړي. فکر کوم چې په دې برخه کې د مشورې ورکولو کومه اداره موږ نه لرو، کوم ټلیفون قطعه نه وی کولای شي چې په دې اړه خبري وکړي.
فکر کوم تاسو شون.
بله حاجی صاحب. بله حاجی صاحب ټلیفون قطعه نه ده. مهرباني
حاجی صاحب بفرمایئ.
خیر څه تخنیکی ستونزه شته؟
بله نشته.
بله حاجی صاحب، ما پښتنه دا و چې په افغانستان کې د سی وی اداره نشته چې دغه خلکو ته لارښوونه وکړي، راهنمایي وکړي چې چې پیسې افغانستان ته لیږي نو په کومه زمينه کې ولګوي؟ دوی نو چون راهنمایي نشته، مشوره څوک نه ورکوي، دوی په کلاو باندې لګوي یا په داسې شانو لګوي چې هغه تولیدي ارزښت نه لري. څه فکر کوي چې دغه سي د داسې وی ادارې د جوړېدو ضرورت شته کنه؟ فکر کوي چې ایسا دا کار کوي؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، وربشل نور ملمنو څخه ډیر وخت هم نلرو. واحد یار صاحب کلن جواب راکړي چې وخت کم دی. تاسو فکر کوئ چې ضرورت شته داسې وی ادارې ته او کنه؟ فکر کوئ چې ایسا دا کار کوي؟
زه فکر کوم سروان صاحب چې اوس مهال کومه همکاري چې کوم کار چې ایسا روان کړی دی، د دې یو مشخصه اداره ده. د دې شتون خو کچېره د خپل ایسا په ښه شکل سره د خپل کار په مخ یوسي، د به یو غټه کامیابی وي. سربیره په دې وزارت تجارت متاسفانه چې هغه ویان دي هغه نه شوروخ نسو کنه، چې دا پښتنه ترشه وي چې دوی په هر مملکت کې تقریبا هغه لري دا آتشه تجارتي لري. نو دوی الته کوم وظایف اجرا کوي؟ اول دوی الته میشته افغانانو ته، میشته بهرنی تجارانو ته، د هر ولایت د غې د محیط سره سم، د غې د آب و هوا سره سم، د غې د طبیعي منابعو سره سم یو غوی ته معلومات باید رایه کی، یو غوی باید د غوی دلچسپی مثلا جلب کی چې مثلا پکتیا د خاصیت لري، مزار د خاصیت لري، دلته داخده دلته داخده، د دې غوی وظیفه ده. یعنی دا که څومره دفاتر مونږ ایجاد کو، څومره نور مصارفه تو کو، دا چې یو سړی خپل وظیفه په خطو اجرا نکي، نو دا امکان نه لري چې مثلا دا مشکل رافسی. عیسام کار کوي خو تر اوسه پورې دوی د تجارانو لپاره حتی یو بروشر نه لري چې تجارانو یو معلومات کې واخلي چې څه رقم په کونجي کې دوی سرمایه گذاري کوي، څه شي وکي. فقط یو کتاب د سبت کمپنیانو نمونه دی کې چې دا کمپنی ثبت شوې دي. نو تنه په دې باندې خو تجار زړه نه کوي، تجار خو تضمین غواړي، تجار خو دلته د خپل پیسو تضمین غواړي، د خپل ځان تضمین غواړي، دلته معلومات تارتیا لري. دا په دې شکل باندې که دا حالت دوام وکړي، زه فکر نه کوم ک د س یو دی حل لار را پیدا سي چې دا مشکل په حل سي. ځکه چې یو څوک نه کوي نو څنګه به پیو کې؟ کاشکې د تجارت ویان وای چې ما د خپل خبرې مور سره شریک کړي وای، او د خلک چې کله پښتنه کوي د دوی پښتنې بې ځای نه دي، دوی هم زړه درد کړی ده چې د حالت ګوري نو هر سړی به خفه کیږي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر آقای واحدیار از شما. در همین جا ایستای سر رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه این هفته زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است. مهمانان ما هر یک حاجی زیرک، مسئول صرافی زیرک در سرای شاهزاده شهر کابل، همچنان از سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با نظر نظری، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی افغان عبدالله واحدیار تشکر میکنیم که به حاضر شدن در برنامه. ایشان را با خود داشتیم و به سوالات ما پاسخ ارائه کردن.
لطول اوریدون که هم دیر منندوی چه تلفنونی وکلا و نظرون را واستول. دازاری رادیو خبرونی در ماشام تر و بجو دوام کوي. در ماشام لو و بجو روست په هم دقو چپو منزنی چپا دولت شپج نوی در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی مهیروی.
خدا نگهدار.
بل وطنیم مسافر په بل وطنیم، نن می ډیر زړګی خوږیږي. مسافر په بل وطنیم، نن می ډیر زړګی خوږیږي. خدای خبر چې بری څنګه خوږه مور ته یادی، خبر چې بری څنګه خوږه مور ته یادیږي. هو مسافری خبری گمور لمانن خبری گی نن زمور نن خبری گمور لمانن خبری گی